السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. نن په هرات ولایت کې د یوې زورورې زلزلې له امله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو، د وژل کېدو او د شاوخوا 300 نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي، خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي. د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالۍ کې د ځمکې لاندې 4 کیلومتر کې ښودل شوی ده. د دې زلزلې شدت د ریاکتر په کچه 6.2 اټکل شوی ده. د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشخری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او دغه په خبره چې 12 کلی وران شوي دي. په دې اړه به وروسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو. اسرائیلی رسنیو د شنبې په ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګې څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي. د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولي دي. د پوځ په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې، سمندر او هوا له لارې د اسرائیلو په لور ورغلي. دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې شمېره په ډېرېدو ده. ازادي راډیو ته غوږیست. نن د آسیایي جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ. د افغانستان لوبډلې لوبه پیل کړې وه چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله. د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو مډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و. دا دریم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو مډال ګټي. په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال 80 لوبغاړو ګډون کړی و چې د 4 برونزو او 1 نقرې په ګټلو سره د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. IOM او UNHCR نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. په دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له وروستیو جزئیاتو خبرو. نن هلته له غرمې مخکې یوه زوروره زلزله شوې ده. په هرات کې که څه هم چارواکو بېلابېل شمېرې خپاره کړې دي، خو د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس رسنیو ته ویلي چې ممکن تر 100 پورې ډېر کسان مړه شوي وي. هغه همداراز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه مو د ځمک پیژندنې له یو کارپوه سره هم خبرې کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشی پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی.
په اسپانیا کې د افغانستان سفارت وایي له طالبانو سره د قنصلي خدماتو په برخه کې تعامل د خلکو د خدمتونو لپاره پیل کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې.
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نن لګرمي مخکي په هرات کې یو زوراوره زلزله شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي ده. په شاوخوا سیمو غونډي ولایتونو کې هم د دې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. د هرات چارواکو د لزګونو کسانو د مړکیدو او د سلګونو نورو د ټپکیدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي و چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا هم ویرشته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې ساړه پر رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډیره زیاته سړیږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د ننانې مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویریږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کیږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همدارس د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولس بجو د سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالۍ او همدارس خپل د هرات ښار سیمې لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوي دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سنګزای صاحب، د پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته؟ په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوي معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زموږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
مننه کوم له تاسو نه احمد تکل چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله د پلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورورسوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړی راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 360 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویرشته چې تر دې هم تلفات لا پسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي. د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کېدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کېدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي هلته تکانون ورکوي. دغه ته نو دا تکانون به دوامداري، مثلا اول یو تکان ورکوي بیا بل پس لرزل لري بیا بل پس لرزل لري. دا ټول عوامل دي چې تخریبی اندازې فرق لري په اندازې د لومبش یا اندازې د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازی شی بنو په دې چې په عمق د 3 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې وو، زه فکر کوم چې دغه لومبشونو دنه په ځکه اتفاق ولول دي او دغه مزکه لرزول.
انجینر صاحب، یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې هغه تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله، د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم دنه په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلې، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو به په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چې د کورول څخه ځان یو څه لیر وی کې، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیر وی سي کې چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ول ویږي چې په دوی باندې را نشي. دا به دوی په پام ورسې اوس عوام ډېر سره نه ده، یو څه مودې د پاره به ځان خلک وسه.
انجینر صاحب، یو څه بلم څه فکر کوي، آیا له دې مسلې سره موافقه چې په دومره لویه کچه باندې تجمع شي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې ودي سړکونو ته راوتي او لزګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوي چې دغه څه خده چې ټول سره یو ځای وي کتی ته پاره سره؟
نه نه، دا ډېر خنه ده په دې چې خدا سي و چې په هرات کې د اول زلزلې چې دا سیالات راغلي، یعنی په تاریخ کې چیزه ما 15 پته کال عمر دی ما پیرات کې تیر کړی، دا حالت نو خلک ورختا سوی دی او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکزم په افغانستان کې فعال ندي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي، د زلزلې د تاثیرات خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق ویږي دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی او مراکز تایقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د ازمک پیژندن متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط ورستی تحلیل موږ سره شریکاو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی، د تازه ارقامو په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي لږ تر لږه 360 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي، سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې، همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو ان ایچ سی آر نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلي دي تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیره پورې له دغې وعده وباسي که په خپله خوښه ونوتل. جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل پریکړې وروسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستانه غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې، د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کیدی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالۍ هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنرۍ غوښتې چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین پس تشویش
ډیره کډوال ډیرو تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنو غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
جواب دوت
مره. په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشی پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی. خلک په ستونزو کې دي. دلته د خلکو مسایل روان دي، خلکو کاروبارونه روان دي، خلکو کیسونه روان دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت لولوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت لولوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان خپل کورونو باسي. موږ مجبور یو چې تاسو ته عمل وکړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې دې امر د نه منلو په صورت کې بعد کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایاله د هیواد ووزي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د القاعده شبکې د زپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکام او بې پایلې بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په زپلو کې بریالی شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د زپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیریدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داود مایار وایي امریکا هغه موخې چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی و نه دي ترلاسه کړی او په ټکو یې په افغانستان کې شل کلن حضور بې پایلې و.
امریکا پدری اهداف افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي او بل شعار یا بل هدف دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. او همدارنګه دریم هدف دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د هاجم یا د حملې نه چندان ګټه ونه. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغلی معیار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو لتراګری او نشوي توک سره د مبارزي او خې حکومتولۍ په ګډون یوي هم نه دي ترلاسه کړی. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیوړی نه و، خو له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیوړی شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ګورو سقوط نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی نه نوتل د تایید ور نه یعنی دای و استراتیژیک تیر وطن ول پوزی لید دوی هی کلاس تراوندنه درلودا دوی عملیات وکړل او افغانستان تن نوتل خود جګړې لومړی کرخینه درلودا طالبان یو کمزور ازواب ډیر پر وسلو سنبال نه او القاعده هم ډیره پیاوړې نه و ورسلغي چې دوی افغانستان وتل طالبان په یو ځواکمن قوت بدل شوی دی
ګروه فوق العاده قوي تبدیل شوه
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په ومه پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وټوانی د چپ افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړی او خپل موخه تر لاسه کړی
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبان او د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړو د دوی لوانځورلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړ د القاعدې مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسی پو طارق فرهادی هم ورته نظر لري وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو او د پاکستان په ابتابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر ومه چې پر افغانستان د امریکا د برید له 22مې کلیز سره برابر ده په خپل ایکسپان کې د غورز د تور ورځې په توګه یاد کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 11مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په ومه په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ ترنامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 11مې بریدونو مسول وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کال وروسته د 2011 کال د مئی په لومړیو کې د پاکستان په ابتابات خار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کال دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,947 امریکایي پوځیان وژل شوی په دې 12 کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د وژل شوی سرتیرو پولیسو شمیر شاوخوا 65,000 او د غشان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګوب لشمیره له 15,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاستراوړنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې ډنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او ازادۍ او تامین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمي پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هواد لپاره ډېری ازادۍ برابرې کړې خو د افغانستان د یو شمیر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسترولنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلې شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګیست په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دا تعامل دغه تعامل د افغانانو لپاره د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د قونسلګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت
د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خبرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنیو ته په واسطول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا د سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي وو چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخواني ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخواني ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شو.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنا اړوندو ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو د ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نه کلنی سلما ګلابي رنګه پلاستیکي زړې چپلکې په پخو کړي، نری شنې جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سین پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګې تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځی مله کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په نا وخت راتک په غوسه کې.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکۍ او ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي نا وخت کېږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاسو ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پخو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نوآباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوستا هلته ورمورز د رنگین مخام په نوم آزاده مشاعره جوړ شوی او چې د غنو نور سیمو شاعرانو ورغلی او د مشاعرې تابع کونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربیره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او څار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو ځلې کا او کزي دوه ځلې کا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یم، هغه او څار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې زونو شاعرانو تنزیه شیرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدي. تنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز مازر گای ګروي شنو تخریقي هغه ځای ګروي، د نستش په دې په هر شاکه شوی هر چې تاسو کو پرای ګروي.
خوستی شاعران او فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خواندوري او غزمنی بوري چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې خیاو نیمګړی خواوي پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل،
د نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلی مشاعره وه، په استرا باندې او ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې بده مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په استرا باندې یو په حجاب کې بکېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چک چک هم پکې نه وې، بده کنن در چک چک خبر هم پکې وای، یعنی ډیره په صمیمیت باندې وا او د هر چا خپل لغه افکار وو، د هر چا خپل لغه هنر وو، هغه یو خدلو شاعرانو پکې غزل وویل، نظمونه وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځنګلي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او دا دود د وخت په تیریدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزمون شم مونگستای پتنگان وطن تزمون شم مونگستای پتنگان وطن.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول،
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني،
څه ګټه د خپلې او د خزه ګټه نه، پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي، هغه خزه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري.
غږ مو اوریده چې ویل یو شمیره غو میرمن چې خپل دند او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمن او ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه رئیسل کو رزان تشاره غنیزان په یو پیغوري غنیسی خپل پردای ماته پیغوره کی سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د حضور او رسم ریواج مون اکثره دا رقم ته د دواجنه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمنه اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکې چې د 50 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې جواز کور نوزي، ځکه دا سم داسې ریواز داسې کور نه ښځه جواز نه وزي. اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یتمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره راځو، اکوما سودا سي دی په کار هغه سودا واخني، نور ته بیا مونږ کار نو سره لري، سي تاسو په کار دي څه نه څه خري او څه نه خري، سره بده لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره سي راي وري او بیرته بوز.
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکي، ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خو هیڅ کړي خوښ نه يم دا واخله؟
او ستا دا رقم هم ستا بازی زوی که دا رقم ستا سی یو چیز و تراوڑی، نو اغا کور که خزی خواخ نی بیرده بیا نو دا بدلی پزورو تیسی هم دا دی باست زه یا واری لارم یا دری واری نزم در تا نو ستا دا رقم ناری نستا ماری دری دی خبنا.
ولی ناری ندسی که مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پزور باندی منی اغا که دی شخصی وسایلو اخیستلوی یا دی کور دی وسایلو رانی ولوی کنه، ولی خپل نظر پزور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دین خواهیگی
ځان داسې بد ورته بریښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شای درې وارې راوړم، یو شای څلور وارې راوړم، خواښې یا خواښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي، خپلې کورنۍ ته یو شای ورته راوړي بازار یې خواښ وي او په خواښ نه وي، دوی کوټې مسایر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې راایستلو کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان ته یو پیغورې ګڼي، سي خپل پردی ماته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم، باید دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یوازې نه پرېږدي، نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او کچيري امدسي دا وضعیت دوام وکا د ميرمنو اغه غوختنی په نظر کې ونني ولسي په زور یو څه په ومنل سي کړي کور بارکی کې په خپل بارکی دا به څومره بد نتیجه ولري
دا مون تازه ټول ګورو ټول پاتہ نتیجه دا کوم بادا واقف سي دي هزو حقوق بارک نن سب روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورنۍ تر تر خاله سره مستقیږي ټول هم دا لاملونه دي کنه هم دا نتیجه ده دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دغه د مور او پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور او پلار وي نو سي هغه هغه ته ونه خي نو هغه ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنۍ نو آینده ځوان دی ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه و لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موري سره مې مارکه کړې په ګړې سره اورو
وخن په افغانی ټولنه کې خو د تاوتریخواله د ضدیت د پخوا رئیس البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي سرقه یې کېږي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه او کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلې خپل لغه زور ور باندې وچلې تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد نو زیاتره دا د څه شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغه اته د دې یو ډېر کورنۍ چې ډېر اقتصادي مشاته زموږ په لوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړکه په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوه اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کوي څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي
چې یو میرمنه ما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم مګر رقم جوړ کم ریچت اختیار تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کېږي یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهانده احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل وطن کې یو څه کارونه خپل ځو باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته
غوښتنه مو له داسې نارینه او نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قائل سي او د حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځل او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت خزه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالی لحاظ بس یې تر رسیدلې په خپل ځل باندې بیا هغه وخت ډیر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د ټیک منځ کې تفاهم او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر خشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید د دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماسله لیمه بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې هغه په پایل کې وایي.
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. که هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاصه نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه دا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سون وکړي. که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي، دوی همیشه غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسو د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسو کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی شي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسو د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له موږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ؟ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون وړ سي پردې ښځې وویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا. دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دي، بې مني په کور کې استفاده کوي. په خپل ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
موږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې موږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله ووسم یا هم موږ شله ووسو په نارینه او په ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي ووسیږي او هم ښایسته ووسیږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. او خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه سه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به د په مغه وخت کې نه ماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تای له خپله انتخاب کړي. موږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی، چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې دا پاتې شي چې موږ دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم، هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را توان اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وان اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانخلي چې ته څه اخلي، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړې، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځینې نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته، خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله. په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حکم ورکړی دي. زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ دغه خلاف کار کوو.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
سلام دعا کارم د مسافر لالی د پار پغم سلام دعا کارم پتر و مات سهار یا تکاغس خجرا کارم پتر و مات سهار یا تکاغس خجرا
پردی وطن ته ورزم